درنو دوستانو ستړي مشي وخت لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلغ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې و کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده ځانګړې شوې وي، خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشوي ډاډ لري چې د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له محل ویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو بے برخه تیر کړه، او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په لسمه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشوي ډاډ لري چې د ولسمشۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې بل محل ویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستاني پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د وای تر وسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډیره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسون خی ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بیګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شو پایو کار کوي، خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماین والوزول شو او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیشه یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړې چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړی. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې لسمې لزګونه سره خلک تښتیدلې. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. اردوغان وایي اروپایي اتحادیې ویخشه، زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3,600,000 کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. د مسکو یوې محکمې پرون د بشري حقونو کورنیو ادارو یوه اتحادیه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتول له امله جریمه کړه. دا 15 وار دی چې د دې اتحادیې پر ضد د جریمې حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د خاص قانون له مخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی و. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په ازادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری رئیس اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ول شي د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړې شوه. ریپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. لکه مخکې مو یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه راغلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی. د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو په وینا، د جمهوري ریاست انتخابات یوه ستره ولسي پروسه ده او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. دا د کمیسون ویان دی ول چې د کابل د ولایتي کمیسون لخوا غوښتنه شوې چې دوی د آی ټی مشر لوی څرنوالې ته د څیړون لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. فرشته جلال سي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون ورستي پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې دوی خواته منګه په نه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهیږئ چې د آی ټي مسؤل په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤل شخص دی چې د دې باید نظارت او څارنه وکړي او د سیا وخت مهم مسول غړی معرفي شي. لوی څارنوالۍ ته دا پخپله په دې کار کې ځنډه رامنځته کوي، په هغه تاریخ او ټایملاین نه موږ وروسته پاتې کیږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالبصیر فایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې پناهی درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر سه مدت سه روز استیناف طلب شد و
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه قانې نه سو، بیا مسأله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزي کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسأله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ سي. روسي پریکړه په مرکزي کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکونکو ته تخنیکی ستونزې پېښ کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول. د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیستونو د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ د لړم په 14مه اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان ورسته په همدې خبرونه کې دا رپورت هم اوري چې نړیوال ټولنې د سوریه په خاور کې د ترکیه پوځي عملیات په شدت غندلي، خو تر هغه مخکې روزګان ته زو په تیرنکوټ کې د نجونو د زده کوونکو او خونځیو د ستونزو په اړه یو رپورت راخلو. روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د ملالی د خزینه لیسې زده کوونکي پر کورنۍ یو غږ کوي چې خونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو پرون د نجونو د ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. مسؤلین دا هم وایي چې هڅه کوي کورنۍ وهڅوي چې جنکیو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. تفصیل د روزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې.
د اورسګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د ملالی لیسې زده کوونکي وایي کورنۍ د نور شونځي ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. د چې د پنځم په ورځ په یاد لیسه کې د انجینر ورځ منځله له حکومتي چارواکو جنې ولما و یو غشتل چې د امو په هوی د پروګرامونو لاري خلک وه چې وچ انجینر ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترنکوټ د ملالی لیسې ویز د کوون کې ازادي راډیو ته داسې ویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو ملي مدغه چې و پز مشتون زده د ورونه اجازه نور کوي، کورنۍ اجازه نور کوي. وای دلته مراد زه در چې دلته راسي وای دلته درس ما دلته سړیان دلته سړیان درس ترسته وای شي دلته درس نه وای دا پد کړی چې دلته راسي او دا سي نور دا سي لیلا خبرې ورته کوي خو هغه ایست دلته موجود نه ستکه مې خبر چاغي کوي. هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لرم چې خپل ورګانی پریږدې مکتب ته تعلیم برخه ته پریږدې چې خپل درسونه
فاترین کوټ شار کې د ملالی لیسې د انجینر یوازنې لیسې د شاوخوا زر انجینر په شکې زده کړې کوي. دا انجینر وای د ترنکوټ د هری کورنۍ انجینر لیواله د چیز زده کړې وکړي، خو نامي او د ټولنې ناوړه دودونه لامل سوي چې ډېر انجینر د زده کړې له دغه ستر نعمت به برخې فاتسي. دا فداسیال کې د چې د ورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% انجینر دي. د ترنکوټ د ملالی لیسې د انجینر په دغه غونډه کې د ورزګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزی وویل چې دغه ولایت د شوزو د ایسایی لمخې واز 3% انجونی په شونځو کې زده کړې کوي.
د ورزګان ولایت انجونی د هواد د نور ولایتونو په پرتلا ډېر ځانمنې کړي او په لوی پیمانه د تعلیم د ستر نعمت څخه به برخه کړي. د دې ولایت د خزینه طبقې د ټولې ایسایی په نسبت یوازې 3% انجونی په زده کړو بوخت دي چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دا یو ستر ناورین ګڼل کیږي.
په دغه غونډه کې د ورزګان د بشري حقوقو د دفتر مسولینو هم د دغه ولایت د پوهنې په نظام کې د انجونو په لږ ګډون اندیښنې وشو دي او له حکومت څخه یو غوښتل چې دغه ولایت انجونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. د ملالی لیسې زده کوونکو د پوهنې وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارولو هیله هم وکړه. ورزګان یو ځانګړی ولایت نه دی چې اکثر انجونیې له زده کړو به برخې دي، بلکې د هیواد د ډیرو ولایتونو په مرکز او لسوالۍ کې انجونیې د لیک لوست له نعمت څخه به برخې دي. د ورزګان ولایت مسولین په شونځو کې د انجونو د نه شاملې دوه لامل نامني بیکاری او ناوړه دودونه غړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال ټولنې د سوریه په خاور کې د ترکیه پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوال ټولنې په جواب کې وویل چې د خپلو پلو په وګدو کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیه د مزکنیو ځواکونه او د سوریه په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت لامل د ملکی تلفاتو ریپورتونه هم ورکول شوي. ریپورتونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې لسیمې په تیښته کې دي. په دې موضوع د فرشتي جلالزی راستولې ریپورت او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې PKK سره ستونزه لري. د کوردانو جلای غوښتونکي ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له PKK سره تړلي دي. د سوریه او ترکیه لنجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریت غوړه کړ. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاتونونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقرې د غرب خواونی وا او پر دمشق ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړل. د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار لسد د پوز یو ډګروال ترکیه ته ورودشتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادی سوریه پوز پونوم ډله جوړ کړه. په هغه پوزی ډله کې اکثر د بشار لسد له پوز تشتیدلی منصبدار او عسكر راټول شوی ول. د بشار لسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو ورسته په 2012 میلادي کال کې د سوریه ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغه شورا ته د سوریه د خلکو د مشروع استاذ موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولی ته نږدې د کوردانو پر شار کوبانی حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولی ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوبانی کې له کوردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کوردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خود مختار سیمې لرمنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنگ کاوه یو ځای شوه. د ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشړلو ته زمينه برابره سو چې د ترکیه پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیه حکومت د زیتون څنګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات ته سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسكر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9مه پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16مه اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیری مودې راهیسې پلان کړی وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي وی لاغي ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړل.
په زړه پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دی وی خزي په زنګون
او په ورېخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دو دیرش عنوانه بیلا بیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزي په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوي دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غنی کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبتې خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لرې نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤولانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادری د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشی شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو مین فاضل سنچارکی په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي والی حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونۍ په یو عمومي اشر کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشر د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشر کې ګډون کړی وویل اشر خپله یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. د کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمی غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، د هغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوبوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته مو کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطي پل و چې د کتابونه مو تر چاپه پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او همدغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیاتو ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټولو نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیري چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډېره مینه باندې ورکوم.
ساجده نوري هغه 10 ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا یې کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې واخیستو نو زه ډېره خوشحاله شوم او ما دا تصمیم ونیو چې زه په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. قصې کتاب د ماشومانو لپاره د یووالي په باره کې دی چې لوبې هم وکړي باید او درس هم وایي. اوس فعلاً ما دوه کسې نورې هم لیکلي او مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیرو څو کلونو کې که څه هم یو شمیر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز، او یو بل ماشوم په نورستان کې، او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی سي؟ هېڅکله نه. زه خپله نورستان ته هم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز، هلمند ته هم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې هېڅکله هغسې چې موږ یې تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره هم دغه کتابونه نشته، د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دیرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډیر کم سوی وو او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډیر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موک هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. ښه، نو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس را مروج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړل. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه به کړل، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخ باندې بدل شو چې بیا بل اخر د میخي خط دغه ما سره هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغی بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو بیا چینایی لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیکپوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام او تفهیم توکی دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي، وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ور کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی، استر بده دی د پاره شدی چې مثلا غټ لیکل سی دی او واضح دی استر کې نزی پکې. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر سوچ هغه نفر د نستعلیق یا نسخ ته نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کنه د عربي ژبه په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهر اتاک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د ډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسنو د شان چې حسابوله هغه پر د ډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول. بیا په مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل سوی او بعد هغه ډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل سوی. د اسلام د نیګه سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظری بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. هغه له الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آخته ایمه خطات سلای ایمه خط او خطاته ایم چه مونگ ده فرهنگ یا سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله او فهمده لحاظ خط زمونگ پا فرهنگ که یا اساسی رول داریم خط خود سو رقمه دیم تقریبا اشپاک نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپک نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیده زمونگ پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولایشو پا نسخ هم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخ پا خط که تلیکل شویدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی دلیکنه په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلی کولري مګر د زینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي دا معموله ده زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري لیکي مثلا دوسیه لیکه مثلا نسخه لیکه او سره نه لري بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هر رقم چې ولیکي مغسې زړی مغسې لیکي زما په نظر یو خدای دا چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل سوي او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه ډاکټرانو خو دا هم د دماغ هغې برخې پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي
خپل زما خط به دونه بند ده خو بیا هم کله چې زما سلم د غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی ما مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه دوستل کیږي زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم مسلکی قسم یم خو زه په درمل نه پیږم بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي زه درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي په خطونو اکثره زه نه پیږم ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکي نقاط چې دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه ځینې داسې چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې لمشر سیډنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي
هنر جاج
پښتنه دا ده چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا که چېرته څیړو خو بیلابیلې خواوې څیړو یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یویشتمې پیړۍ په اوایلو کې دا راپیدا شوی دی هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څیړنه ده که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي یو مغالطه و نشي ډیر زله د سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې ورا چې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شو. په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنې د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفې بحث ورسره ونغښتل
شو. یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونغښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لاره هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنی شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړه خیدر پیژني. دغه فلسفه به ډیره په ادبیاتو متکی وي، نه به په فلسفه باندې، نه به په روان پوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولای نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کیږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي دربخلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دا یې راسته دی او دا یې چپه دی، یا راسته او چپي افکارو. په دې کې ډیر ځله خبره نه کیدله، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو. هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلی. دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچی، موږ بله خوازو. د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړی، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو وګورئ دولت لوانه، یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دی درته وایي، کله چې دی درته غږیږي، کله چې دی خپله خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دی ډیر هنرمند انسان دی، دی ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولي، دی د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دی په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روخاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډیر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روخان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوي، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړی یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پښتنې کوي ګوشکی ورته وکیخه د خپل فکر تا سره نشي شریکول د ماشین حیثیت لري خو کتا ته کله کرخې استل کیږي چې دغه کرخې پورې تلای شي الفاظ دیم ستاوي خوله دیم ستاوي فکر دیم ستاوي ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کولای شي هغه پټ هنر چې پتا کې دی دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کوم رغم دغه سی بحث
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه
ولې نشو کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا هر شاعر حق دی او هم دغه علت دی چې دای چې خپل اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د پزان پورې تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازي لامل وګڼي په دې کې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقعي دا تاثیرات شته کنه
لکه مخکې ما ویل ګورې د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولن په پرتلا په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې ته په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا د منحصر د فردیت نه د ویسته پراخه دی که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دی کې څونه ډک وي نو هغه هلته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډیر خوښوي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډیر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څیر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعي شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي د دې یو ډېره جالب خاطره ده دی وایي زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښاد عبدالفت صاحب راغې ما ته کېناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالې اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل د دې انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویلې سپوږمۍ ته رالې دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم ته ورپسې بدې ردې وایي ستا لارویان یې ورپسې بدې ردې وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې دپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده وچو
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسه په شکل اورو د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه سوال لمر با الله نو راختلې د خار شپنې خاموشي او رو رو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کوڼې دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښې ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بېخ ته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې ناستی خزی جټکا وخوړه. ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور. یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خوله وازی وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېله دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو: نه، نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګوزاره کړه او دننه دوکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټې دي. یاسر یې ژر ژر په تندې ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
Oh,
اوس ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس می په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي. اوس د هیڅ چا نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخ کې به ما جړل خفه به ما پنه خبره چې غصه به ما. ما ته بپلار یادې دو مور یادې ده ما ته بپلار یادې دو مور یادې ده بس لوی واړه به مې د کور یادې ده. ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپې وهم. اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی. که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه. بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خونہ دے. بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے. زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستان میں سوال کا او چ ستا د لوری سوال را. آیا آیا تو اس هم زان ل زڑ خرے وخش پہ تیرے. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال به جړی. یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي. خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یه د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یه د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي سچې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا ته نه بے پروا دې کړم چې په خندا شوم په جڑا دې کړم. زما تیاره کوټه زما خوښه ده. ستا چې څه خوښ دي هغه ستا خوښه ده. څوک رانه مړه شو چا زه پرېښودم. Thank you. سوک رانا مڑشو چا زپرے خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پورے خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا د غم نمری ہسوک د چا د غم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل ماراز چن دی وینم زما دزڑ حغ زڑ زخمنا تاز شیوینی شچو دی وینم حغ چ